السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدر منو دوستانو د ازادي رادیو دی ویبلی او ساته خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې آکسفام په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د کموالي له امله اندېښنه څرګندوي. د سولې عالي شوراوي کچېرې پاکستان د دوی او افغان حکومت په مشوره ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري دا اقدام د سولې لپاره ګټور تمامېدای شي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او واشنگټن د سوریې د شخړې په اړه پیغامونه تبادله کړي دي. د هغې یو محکمې نن هغه څلور کسان محکوم کړل چې پر یوې ځوانې محصلې جنۍ یې ډله ییز جنسي تېری کړی او وژلې وه، خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د کابل کندهار پر لوی لار پر یو بس موټر باندې چاود د مین چاودنی او ملکی کسان وژلې. آکسفام موسی په افغانستان کې د شزنه پولیس پر کموالي اندېښنه شولې او د افغانستان انتخابات کمیسیون مسؤلین وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. پر خبرونه چارواکي وایي د کابل کندهار پر لوی لار د مین په چاودنه کې اووه ملکي کسان وژل شوي او اوولس نور ټپیان دي. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې مین نن د دې ولسوالۍ په لړمه سیمه کې پر هغه بس موټر چاودلی چې له کابل کندهار ته روان و. ښاغلی کامران وایي د پیښې اکثر قربانیان ښځې او کوچنیان دي. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو چارواکي وایي دا رنګه ماینونه وسلوال مخالفین ښخوي. تر دې مخکې هم د کابل کندهار پر لوی لار دارنګه خنړی چادونی سی وی. آکسفام موسی په افغانستان کې د شزنه پولیسو پر کموالي اندېښنه شولې. د غیداره وای په افغاني ټولنه کې د شزنه پولیسو په اړه منفي نظر د خلکو د خپل همکارانو لخوا جنسي زورونی او تاسو بشلن هغه لاملونه دي چې لعمل شزنه پولیس شزي د پولیسو په لیکو کې خدمت ژر نش کوي. د موسی په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ټول شاوخوا 1500 شزنه پولیس سته چې د ټول پولیسو یو فیصد نه جوړوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د دغه ستونزو د حل لپاره باید خلک ډیر همکاري وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بلخ ولایت کې څه کم 3 ټنه امونیم نایتریت او پوتاشیم کلورایډ چې په چاودنو کې کار نه اخیستل کېږي ولیدې. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې دا مواد د بلخ په چاربولک، چمتال او شلګره ولسوالۍ کې نیولیدې. د دې ادارې مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې موادو په نیولو سره د یو شمېر تروریستي حمله مخه نیول شوې ده. او د افغانستان د انتخابات خپلواک مسول مسولین وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به هیڅ چاته د دوی په کارونو کې د لاسوهنو اجازه ورنه کړي. د انتخاباتو کمیسیون مسولین چې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته د معلوماتو ورکولو لپاره غوښتل شوی و وویل چې د سراسري انتخاباتو لپاره تیاری لري. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل سناتوران ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو په تاریخ کې اولین ځل د چي او پلان ترتیب کړی چې څنګه د تقلب مخه ونیسي، او دا پلان زیات د تیرو ټاکنو د تجربې نه په استفاده کولو باندې دغه پلان ترتیب کړی.
خو د انتخاباتو کمیسیون چارواکو د مشرانو جرګې په غونډه کې بیا هم د امنیتي ګواښونو یادونه وکړه او د جدي امنیتي پلان غوښتنه یې کړې. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغاني او پنځه اویا پوله، یو یورو څلور اویا افغاني او نوي پوله، یو انګلیسي پونډ اووه اتیا افغاني او پنځه نوي پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغاني او پنځلس پوله، زر ایراني تومان اوولس افغاني او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه درې څلوېښت افغاني. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه چنغ الکوسې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران او واشنگټن د سوریې د شخړې په اړه پیغامونه تبادله کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ د خبریالانو په ځواب کې وکړه. ظریف وویل تهران دا مهال داسې کوم پلان نه لري چې د سوریې په اړه له واشنگټن سره مستقیمه خبرې وکړي او کارتیاي وي د پیغامونو راکړې ورکړې ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه د امریکا متحده ایالات باید پیغامونه په پیغامونو کې د ایران خبرداري ته پام وکړي او د سوریې پر ضد باید پوځي عمل ونه کړي. جواد ظریف په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ له درې لسیزو راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې شلېدلې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وای د خلکو له حق یعنی اټومي پروګرام څخه به په هیڅ صورت تیر نشي. روحانی دا خبره نن د دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. د ایران جمهور رئیس وویل لویدیځ هیوادونه باید پوه شي چې د ایران پر ضد د بندیزونو د فشارونو له لارې به زیات څه ترلاسه نه کړي. د زیاته کړه که چېرې لویدیځ د اټومي پروګرام په اړوند خبرو کې د منطق، دلیل او متقابل تفاهم ژبه وکاروي، تهران حاضر ده چې د تعاقل، احتیاط او منطق په ژبه ځواب ورکړي. د روانه میاشتې په پای کې به د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن په نیویارک کې سره وګوري او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې وکړي. لویدیځ پر ایران تور لګوي چې د اټومي وسلو د تولید هڅه کوي، خو تهران دا تور رد کړی دی. روسیا وایي په هغه څرګند او پاخه پلان کار کوي چې د سوری کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن وویل مسکو د پلان پر جزئیاتو له دمشق سره کار کوي او ډېر ژر به نورو هیوادونو ته وړاندې شي. د روسیې دا وړاندیز چې د دوشنبې په ورځ اعلان شو پر سوریه باندې د پوځي حملې ګواښ بل منځ ویسي، په واشنګټن کې په احتیاط سره هرکلی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبې په ورځ له ټلویزیونونو سره مرکو کې وویل د روسیې لخوا دا وړاندیز چې د سوریې حکومت د خپلې ټولې کیمیاوي وسلې د نړیوالو په واک کې ورکړي یو مثبت پرمختګ دی، خو اندېښنه یې په دې کې ده چې د رژیم به دا مفکوره د زنډ او تاکتیک په ډول استعمال کړي. دا وړاندیز په داسې حال کې شوی چې د امریکا د کانګرس په سنا کې د اکثریت مشر هنری ریډ د دوشنبې په ورځ پر هغه سند رای ورکول وځنډول چې له مخه به پر سوریې باندې پوځي حملې ته لار هواره شي. ټاکل شوی وه چې سناتورانو نن په دغه سند رای ورکړی وای. د سوریې حکومت د کیمیاوي غاز استعمال رد کړی او په مقابل کې پړه پر مخالفو یاغیانو اچولې ده. په وروستۍ نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې اکثریت امریکایان پر سوریې باندې د پوځي حملې مخالفت کوي. د هند یوې محکمې نن هغه څلور کسان محکوم کړل چې پر یوې ځوانې محصلې جنایي ډله ییز جنسي تیری کړی و او وژلی وه. د محکمې حکم به د چهارشنبې په ورځ ابلاغ شي. دا کسان ممکن د مرګ په سزا محکوم شي. درویش کلنه محصله په نوې ډیلي کې په یو بس کې له جنسي تیری وروسته په سر کې د اوسپنې په میلې وهل شوې وه او دوی اونۍ وروسته مړه شوې وه. د پیښې په هند کې د خلکو پراخه غوسه راپارولې ده. دغو څلورو کسانو پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی. د وژل شوې جنۍ پلار چې په هندي رسنیو کې د نربهایا په نامه معرفي شوې وه، په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل چې دې کسانو ته باید د مرګ سزا ورکول شي تر څو نورو ته عبرت شي. د اګست په 10مه د تنکیو ځوانانو یو محکمې یو تن 13 کلن تورن چې د جرم پر مهال 10 کلن و د 3 کاله بند په سزا محکوم کړی و. په پیښه کې شپږم کس په مارچ میاشت کې د زندان په خونه کې ځوړند او مړ میندل شوی و. او وروستی خبر دا چې د قرغزستان حکومت د تفاهم هغه سند تصویب کړ چې له یوې کاناډایي کمپنۍ سره د دې هېواد د سرو زرو د ستر کان نوې معامله پکې طرحه شوې ده. د قرغزستان صدر اعظم جنتورو ساتي بالدیف نن په بشکک کې خبریالانو ته وویل د تفاهم سند پارلمان ته استول شوی دی. که دا نوی سند په پارلمان کې تصویب شي، د قرغزستان حکومت به د سرو زرو د کان د استخراج په معاملې کې په سلو کې د 3 پر ځای په سلو کې 50 ونډه ولري. قرغزستان له کاناډایي کمپنۍ سره په 2009 کال کې معامله کړې وه او دغې کمپنۍ حکومت ته لږه مالیه ورکوله. د قرغزستان حکومت وایي له دې درکه ملي بودیجې ته په میلیونونو ډالره زیان رسېدلی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
سلام. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او ځینو نورو ښارونو هوا د سانتي ګرید په درجه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14، اسمان نیمه وریځ. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 26، اسمان نیمه وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 19، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 18، اسمان شین. او په پای کې مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22، اسمان شین.
وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو رپورټونه اورئ. اکسفام په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د کموالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. په هلمند کې د پولیسو د روزنې د لوی اکاډمۍ چارې نن له برتانوي ځواکونو سره برتانوي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د سولې علي شوراوي کچېرې پاکستان د دوی افغان حکومت په مشوره ملا عبدالغنی برادر ترکیه سعودي عربستان ته وسپاري د اقدام کېدای شي د سولې لپاره ګټور تمام شي. په روانه خبرونه کې دا هم اورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د راتلونکو انتخاباتو په کار کې لاسوهنه وکړي. نور رپورټونه هم اورئ او د خبرونې دوهمه برخه بیا د بشري حقوقو او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځني صفای 1290 د سهار دونه د ماخام تر او بچو پوري او ری د لشه د غراس کچیرته انټرنیټ لاره نو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې هم زمون خبرونه په مستقیمه توګه او ری د لشه اکسفام په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د کموالي له عمله اندېښنه ښودلې ده. دغه اداره وایي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو په وړاندې منفي لیدلوری د خپلو همکارانو لخوا جنسي زورونې او تبعیضي چلند د دې سبب شوی چې ښځې د پولیسو لیکو ته ورتلو ته زړه ښه نه کړي. د اکسفام په یو نوي رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د خزینه پولیسو فیصدي تر یو هم ښکته ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو یو کال راتلونکي یو کال پورې د خزینه پولیسو شمیر 500 ته ورسوي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې د خلکو همکاري ډیره ضروری ده. دوستانو په همدې خبرونه کې په دې اړه خبرونه اوري خو له حقي مخ کې اورو چې په هلمند کې د پولیسو د روزنې د لوی اکاډمۍ چارې نن افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. په حال کې د دې اکاډمۍ لپاره تازه جوړ شوې ودانۍ هم ګټه اخستنې ته سپارل شوې ده. له سیمې په زمونږ همکار الیاس دایي رپورت راستولې ده.
د برتانوي ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په دې سره په هلمند کې د پولیسو اړوند ټولې چارې پولیسو ته وسپارل شوې. دا په هلمند کې د افغان پوځ دوهم تعلیمي مرکز دی چې چارې افغاني کېږي. تر دې وړاندې د شورا په نظامي هډه کې د امریکایي ځواکونو لخوا د ملي اردو د روزنې د جوړ شوي مرکز کمانډه افغاني سوی و. د دغه انتقال سره جخت د پولیسو د روزنې د اکاډمۍ لپاره یو ودانۍ هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند د پی آر ټي یا ولایتي بیا رغونې د ډلې پخوانی مشر کټرین لینک رسنیو ته وویل په دې ودانۍ 12 میلیون امریکایي ډالر لګښت شغلی دی او په 14 بلاکونو کې جوړه شوې ده چې د روزنې او اوسېدو اړوند ټول امکانات پکې برابر شوی دي. دا وای دا ډیره د خوشی ورځ ده چې نن د پولیسو د روزین لپاره د برتانیې لخوا جوړ شوی نوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته سپارو. په دې ودانۍ 12 میلیون امریکایي ډالر لګښت شغل دي چې ساتنه نور په مسلکي پولیسو او شی رهبری پورې اړه لري. دا په عین وخت کې د انتقال په بهیر کې د عملی کار یو بیلګه ده چې د پولیسو دغه مرکز افغان ځواکونو ته سپارو. پر دې مسله موږ لوړاندې ډیر خبري او کار کړی دی. په هلمند کې د پولیسو د روزنې په برخه کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. د هلمند والی حاجی محمد نعیم په دې اړه نیول شوی مراسم ته وویل هلمند چې د پولیسو د روزنې د اکاډمۍ لپاره د تازه جوړ شوي ودانۍ تر سپارلو وروسته د پولیسو روزنه نور هم چټکه شي. د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وویل په دې تعلیمي مرکز کې تر اوسه څه باندې 1000 پولیس تربیه شوي دي چې له عمله د پولیسو په ظرفیت او ټولو مهارتونو کې د پام وړ تغیرات راغلي دي. کمانډان د پولیسو څخه غوښتنه وکړه په هغه دوه عمده موخو کې چې د راتلونکو ولسمشر ټاکنو امنیت او د امنیت انتقال وروسته د ټولو مسؤلیتونو منل دي بې درېغه قرباني ته چمتو سي.
په دې نږدې وختو کې دلته ماریبوي او جنگي فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ دوه غټ غټ او عمده هدفونه ومخې ته لرو. یو عمده هدف چې موږ امنیتي مسؤلیتونه د انتقال په اخیری مرحله کې دي چې ټول امنیتي مسؤلیتونه موږ په لاس کې. بل یو غټ او ستر هدف ملي هدف چې هغه د انتخاباتو دی. د دې هدف لاسته راوړلو په مقصد باندې هم باید موږ بیدار اوسو.
په هلمند کې د اکثر ولسوالۍ د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي. خو د پولیسو د دغه تعلیمي مرکز چارې ویل کېږي دوه میاشتې وړاندې په امتحاني ډول افغان لوري ته سپارل شوې وي. خو رسمي مراسم د سې شمې په ورځ د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو د تعلیم او تربیه د مشر پاسوال ماشک احمد سیلا په وړاندې افغان پولیسو ته وسپارل شوې. د افغان ځواکونو سره د نړیوالو مرستندویو ادارو دغه مرستې د هغوی د خود کفایۍ لپاره کېږي. خو په هیواد کې د وروستیو ناامنیو سره د پولیسو په مرګ او ژوبل کې هم ویل کېږي د تیر کال په نسبت د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
په هلمند کې مو پولیسو ته د اکاډمۍ د سپارلو رپورت واورېده. اکسفام په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د کموالي له امله اندېښنه ښودلې ده. دغه اداره وایي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه پولیسو په وړاندې منفي لیدلوری د خپلو همکارانو لخوا جنسي زورونې او تبعیضي چلند د دې سبب شوی چې ښځې د پولیسو لیکو ته د ورتلو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
په افغانستان کې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه او د شمیر د لږوالي په اړه نوې اندېښنه داسمال راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په تیرو دوو کلونو کې 25% لوړه سوې ده. د آکسفام ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي چې اوس په افغانستان کې د هرو 100,000 ښځو لپاره یوه ښځینه پولیس شته چې دوی د هغوی د ستونزو د هواري او د شکایتونو د اورېدو لپاره کافي نه بولي او زیاتوي همدا چاره د دې لامل سوی چې ښځې خپل حقونه په سمه توګه ترلاسه نه کړي. د آکسفام دغه راپور کې چې د افغان دولت د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نورو اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ په یوه کال کې جوړ سوی ځینو ځانګړو ستونزو ته اشاره سوی چې ښځې د پولیسو له لیکو راګرځوي. د آکسفام د پالیسۍ او عدالت غوښتنې مشر شریف عزیزی وایي د ټولنې منفي لیدلوری د دغو ستونزو څخه یوه بیلګه ده.
د راپور موندنې ښیي چې عمده ستونزې لکه د پولیسو په لیکو کې د جذب سوو ښځو په وړاندې منفي چلند، د نارینه همکارانو لخوا جنسي ځورونې، او د پولیسو سره د ښځو د کار کولو په وړاندې د ټولنې تبعیضي چلند هغه ستونزې دي چې د ښځو د جلب او جذب بهیر له خنډ سره مخامخ کوي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روانو ستونزو ته په کتو د ښځینه پولیسو شتون یو جدي ضرورت بلل کېږي، خو تر ډېره د انتقاد ګوته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نیول کېږي چې د ښځینه پولیسو لپاره ډاډمن محیط نه دی برابر کړی. نوې شمېرې ښیي چې دا مهال د افغانستان د پولیسو په لیکو کې 150,000 کسان په دندو بوخت دي چې په هغو کې د ښځینه پولیسو شمېر شاوخوا 1500 دی چې دا 3% هم ټیټه شمېره ده. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلو د ښځینه پولیسو په وړاندې د ورته ستونزو یادونه کړې وه، خو د کورنیو چارو وزارت هغه انتقادونه رد کړي وه. دا ځل بیا د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د روانو ستونزو د مخنیوي لپاره د خلکو همکاري ډیره مهمه ده.
تر اوسه پورې د دوی شمیر زیات شوی دی، دا چې 1% څخه ټیټ دغه مسله یاد شوی په راپور کې فکر نه کوم چې دا سمې دوی شمیر وزدادر او 200 تر رسیدلی چې دا 1% څخه زیات دی چې موږ خپل هغه کمپاینونه شروع کړي دي. سالمه او ډېر ښه پاک محیط دوی لپاره جوړ شوی دی، د امتیازاتو څخه نیولی تر سالم محیط پورې زمونږ تعهد اراده او ستراتیژي دا ده ترڅو د ښځو د پولیسو شمیر زیات شي او د خلکو ملاتړ ته ضرورت شته ترڅو خلک په دې اهمیت باندې پوه شي چې ډېر ضروري دی زمونږ خوندې پولیسو کې راشي او خپل نورو خوندو ته خدمت وکړي.
افغان دولت په پام کې لري چې تر 2014 کال پورې د افغانستان د ښځینه پولیسو شمیر 50,000 ته ورسوي. په همدې حال کې د آکسفام اداروي د کورنیو چارو وزارت باید د هدف ته رسیدو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې پراخ کمپاینونه وکړي، په تشکیلاتو کې د جدي اصلاحات راولي، د ښځینه پولیسو د پرمختګ او ارتقا لپاره د ډاډمنه کاري فضا رامنځته کړي او په خپلو کارونو کې د پولیسو اصلاحاتو ته لومړیتوب ورکړي.
زمانم نورلان نوری د کابل اوسیدونکی یم. خزینه خو څنګه تاسو ته به تر معلومه ده، خزینه او نارینه دواړه یو شان حقوق لري. همدارنګه چې په نارینه پولیسو باندې دنیا یا یو ملک باندې موږونه خزینه پولیس ته هم اړتیا لري او وته هم د ولس ضرورت لري او ډیر مؤثر ده. په مثال ډول طویل زموږ تاسو سنتي او یو مسلمانی هیواد د اسلامي هیواد دی، په دې کې مثال خبرې کې چیرې یو خزینه موږ تاسو خزینه پولیسو لري او خزینه ډیره په اسانه تر شیور کولای شي او تلاشي کولای شي، یعنی غنه پښتنه کولای شي، غنه تحقیق کولای شي، لار نگان اورته کړه. کچېر پولیس سره خزینه پولیس ولرو په دې کې ډیر اسانتیا او لازمې یعنی هغه اسانه رامنځته کیږي.
باید مونږ د خزم څوک او د خزو لپاره باید محل د خزو یي چې تلاشي وکي. خزینه پولیس مونږ باید څوک کورنۍ چارو وزارت کې او باید خزینه پولیس باید څوک شي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، زاینه کې ارتیا ورته شته خزینه لسته چې باید موجود وي. خزه تلاشي وکي باید د اسلامي هیواد نارینه او ته حق نشته چې خزه تلاشي کی. باید خزه پولیس مونږ ولرو په افغانستان په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په وزارتونو کې چې د مامورینو د پاره، د خزینه مامورینو د پاره باید تلاشي خزینه وي. خزینه پولیس باید زیات شي ځکه چې مونږ ورته اړتیا لرو.
زه نوم یې عظیم د خزینه پولیسو موجودات په ټولنه کې داسې موجود ده چې کور تلاشي کیږي باید په اول قدم کې خزه داخل شي. دی ټولنه چې جوړیږي له یو جانب نه جوړیږي. خزینه پولیسي باید چې وي، یا خو خزینه پولیسي خیانتکار نه دي.
په ټولنه کې مو د خزینه پولیسو د ونډې او اهمیت په اړه د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اوریدل. د سولې عالی شوراوي کچېرې پاکستان د دوی او افغان حکومت په مشوره د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته سپاري. د اقدام د سولې لپاره ګټور دی. پاکستاني رسنیو تیر ورځ د دې هېواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړ چې اسلام آباد غواړي د طالبانو د مشر سعودي یا ترکیه ته انتقال کړي. د سولې عالی شوراوي چې د پاکستان د دې اقدام په اړه تر اوسه په رسمي توګه ورته خبر نه دی رسیدلی، خو کارپوهان وایي چې دا د هغو پټو پریکړو یو برخه ده چې د ولسمشر حامد کرزي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په وروستیو کتنو کې شوي دي. دا موضوع تفصیل د اسد الله الدین په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان له زندانونو څخه د طالب بندیانو د آزادېدو په درشل کې دا ځل اسلام آباد هوډ لري چې د طالبانو دویم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر ترکیه یا سعودي عربستان ته وسپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر اوسه د پاکستان د دې اقدام په اړه خبر نه دي، خو زیاتوي که چیرې دا کار له دوی او افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره شي ښه نتیجه به ولري. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملا برادر له دې وړاندې د سولې لپاره لیوالتیا ښودلې او له زندانه خوشې کېدل به یې د سولې له بریالیتوب سره مرسته وکړي.
دقیق معلومات نه لرم چې دا د نهایی فیصله ای، مګر د دې خبرې غوښتون کیو چې ملا برادر یا دغه مهم شخصیتونه نورم را خوشی شي. خبر دا وی چې افغانستان ته راوګرځي او د سولې د عالي شورا سره د مخامخ خبرو مذاکراتو ته زمینه سازی وشي، که بیا هم ترکیه ته یا سعودي ته د سپارل کېږي او دا د افغانستان د حکومت سره په مجموع کې او د سولې د عالي شورا سره دا موضوع په تفاهم وشي، زه امیدوار یم چې د دې به هم ښه فایل.
پاکستانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د دې هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې دا مهال د پاکستان، افغانستان، ترکیه او سعودي عربستان ترمنځ د ملا برادر د خوشې کېدو په اړه خبرې روانې دي. ملا برادر هغه څوک دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې افغان حکومت له پاکستان څخه د خوشې کېدو غوښتنه کوي. پاکستان د رواني اونۍ په پیل کې هم اووه تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړل، خو افغان چارواکي وایي په دوی کې داسې مطرح څیرې نه وي چې د سولې لپاره ترې ګټه واخیستل شي. تر اوسه څرګنده نه ده چې پاکستان به سعودي یا ترکیې ته د ملا برادر د لیږلو پریکړه څنګه او په کومو شرایطو کړې وي، خو کارپوهان وایي دا اقدام د هغو پټو موافقو پر اساس کیږي چې ولسمشر کرزي او پاکستانی چارواکو تیره میاشت په اسلام آباد کې کړي. د سیاسي چارو څېړونکی وحید مجدا وایي پاکستان او افغانستان هوډ لري چې د ملا برادر پر لیږلو سره په ترکیه یا عربستان کې منځلارو طالبانو ته یو دفتر پرانیزي او په دې توګه په طالبانو کې بیلتون رامنځته کړي.
ولسمشر احمد کرزي د سفر په جریان کې چې پاکستان ته وکړي پټ خبرې شوې دي، په دې کې البته دا خبره هم وشوه چې باید ملا برادر خوشي شي، خو پاکستانیانو احمد کرزي ته ویلي دي چې د دې خوشي کېدل په دغه شکل هیڅ فایده نه لري، دی چې خوشي شي بیا هم یا خپل کور ته کینی او یا زی طالبان سره یو ځای کېږي، په دې کې یعنی تاثیر د سولې په پروسه کې نشي پرېوتای. نو یو بل لار چې ستا هغه دا دی چې یو بل دفتر طالبان لپاره یو بل ځای باید پرانستل شي.
ترکیه او سعودي عربستان ته د ملا برادر د لیږلو خبر په داسې حال کې خپریږي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې کومې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وړاندې د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر معتصم آغاجان هم د طالبانو له لیکو جدا او ترکیه ته تللی، خو نوموړي تر اوسه د سولې په برخه کې کوم رول نه دی لوبولی. کارپوهان بیا وایي ملا برادر هم ډیر وخت په زندان کې تیر کړی او خوشې کول به یې د سولې له بهیر سره مرسته ونه کړي. تر اوسه د افغانستان جمهوري ریاست او طالبانو په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي. دوی چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوي وویل د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات به په ښه توګه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي اندېښنه څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په شفافه توګه ترسره نه شي. په دې اړه جمیله ظریف رپورټ لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر سیاسي ګوندونه د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات به په شفافه او عادلانه توګه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین چې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوي وویل چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی په کارونو کې مداخله وکړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتک وویل چې دوی یوه مسوده جوړه کړې چې له مخې به دولتي کارکوونکي او نور خلک د انتخاباتو په چارو کې د مداخلې حق ونه لري.
موږ د افغان چارواکو او دولتي کارکوونکو د چلند اصول تصویب کړي او په پام کې لرو چې دغه اصول په رسمي توګه ولسمشر ته ولیږو، څو د هغې لارې پر چارواکو او دولتي کارکوونکو پلی سي. د دغو اصولو له مخې هیڅ یو دولتي کارکوونکی د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې حق نه لري.
عبدالرحمن هوتک وایي چې دغه مسوده یې تیرو انتخاباتو ته په کتو سره جوړه کړې څو وکولی شي د انتخاباتو پر مهال د درغلیو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو پر مهال یو شمېر کسانو ادعا کوله چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلۍ موجودې وې. یو شمېر معترضو کاندیدانو څو میاشتې اعتراضونه او مظاهرې وکړې چې په پای کې د یوې ځانګړې محکمې لخوا د انتخاباتو په نتایجو کې تغیرات راغلل. په ورته وخت کې ځینې سناتوران بیا هم په انتخاباتو کې د دولت او یا نورو لوریو د مداخلې په اړه اندېښمن دي او وایي چې که د مداخلو مخه ونه نیول شي نو انتخابات به خراب نتایج ولري. د مشرانو جرګې دوو تنو غړیو ګل احمد اعظمي او بشیر احمد سمیم په دې اړه وویل:
مخکینی دورې کې په ډېره لوړه کچه باندې تقلب و، په داسې معالاتو کې چې لس نفرو رایه نه ورکړي په زرهاو رایې په صندوقو کې راغله. همدا اوس ما ته یو چا قصه وکړه، اته کار ته یو کس اخیست د ولایت په مرکز کې په ولسوالیو کې. نو د دې څخه معلوم دی چې دا اوس خموش انتظار ده شفافو انتخابات ونلو.
د انتخاباتو په تیرو دوو درو دورو کې له بده مرغه د دې پر ځای چې د پرمختګ پر لور لاړ سو، انتخابات په پرله پسې توګه په هیواد کې دننه د ځینو کسانو او هم د یو شمېر هیوادونو لخوا چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي مسایلو کې شکیل دي تر پوښتنې لاندې راځي.
په ورته وخت کې یوه بله ستونزه چې یو شمېر خلک یې په حق لاندېښنه څرګندوي د عامه پوهاوي د پروګرامونو کموالی دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا ډاډ څرګندوي چې خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو لپاره به له سیاسي ګوندونو، د مدني ټولنو له استازیو او یو شمېر قومي مشرانو نه مرسته وغواړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي حمل میاشتې په 14مه نیټه ترسره کیږي چې ترسره کول یې افغان دولت ته یو لوی چیلنج بلل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسلام آباد پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز کړی دی او طالبانو هم مثبت ځواب ورکړی دی، خو په کابل کې د خبرو ته ځینې اندېښنې څرګند شوې دي. د پاکستان دننه بیا د سیاسي چارو ځینې څېړونکي د سولې د ټینګېدو لپاره د دغو خبرو د پراخېدو غوښتنه کوي. د موضوع تفصیل د احمد شیور په ریپورت کې اورو.
ل پاکستانی طالبانو سره د اسلام آباد د سولې هڅو ته په کابل کې یو شمېر څېړونکي اندېښمن شوي دي. افغان څېړونکي په دې ټینګار کوي چې د سولې هڅې باید د افغانستان او پاکستان په سطحه وشي څو په سیمه کې امنیت ورسره ټینګ شي. د کابل د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد وزیر صافی ازادي راډیو ته وویل د سولې دغه خبرې کېدای شي چې افغان طالبان هم د سولې خبرو ته وهڅوي، خو که چېرته پاکستاني طالبان له اسلام آباد سره روغه وکړي او افغانستان ته توجه واړوي بیا به د افغانستان پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي، خو په خپله پاکستان کې به هم امنیت ټینګ نه شي.
که په سیمه کې ګټوره استفاده ترې وشي په ګټه ده، که چېرته سمه استفاده ونه شي مثلا د افغانستان لور ته جګړه مخته یوسي او یا هلته زیاته کړي. نو تاسو باور وکړئ هغه څوک چې دا خبرې اوري او په خپل د نواز شریف حکومت هم کووري د دې جګړې لمبې به بیا هم د پاکستان لمنه ونیسي او کله به هم په پاکستان کې جګړه ونه دريږي.
په پاکستان کې هم د سیاسي چارو ځینې څېړونکي داسې نظر لري چې د سولې د هڅې باید پراخي وي او یوازې د پاکستان د طالبانو له تحریک سره ترسره نه شي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د سولې د حل ځلو په ترڅ کې د ټولو پاکستاني سیاسي ګوندونو غونډه جوړه کړې وه. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه د ورځې خبري به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د نواز شریف حکومت په پاکستان کې د یغیانو له ګردو ډلو سره خبري وکړي.
بدري زینو کې به خبرې ترې شروع کیږي، لشکر اسلام سره به له خبرې شروع شي، باید تحریک طالبان سم شروع شي، نور سم شروع شي، بدري زینو کې شروع شي چې دا خبره چې کوم دې زر زه ته ورسي. خو دغه ټول خبرو کومانده چې کوم دا باید چې مرکزی وزیر داخله د خپل کوي زه فکر کوم چې دا شرایط ومنل شي نو کېدی شي دا خبرې یو نتیجې ته ورسي. موږ دا امید لرو چې دې پیرې پہ عمل وشي، او که عمل دې پیرې مونه شو بیا به دا یو ډېر لوی بدقسمتي او متاسفانه دا جنگ چې کوم دی دا همدغه شانتې روان وي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د نواز شریف د وړاندیز هرکلی د پاکستان بېلابېلو ګوندونو وکړ. د دې هیواد پوځي او استخباراتي ادارو هم دا غو هرکلی وکړ او په خپله طالبانو هم دا هڅه وستایله. جرمنی آژانس څرګندوي چې پخوا واشنگتن داسې ویل چې هر ځلې چې اسلام آباد له طالبانو سره د سولې خبرې کړې دي هغوی په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي دي.
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت د مقامات تر منځ د سولې د خبرو اترو موضوع اړه رپورټ واورېده. دوستانو څلور نیم بجې دي د خبرونې په دوهمه برخه